بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتوني دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې موږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زموږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران ایډیو عزت منوردونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د سه شنبه ورځ د 1399 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 18مه د 1442 هجری قمری کال د جمادې ثانی د میاشتې 6مه او د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې 9مه نیټه ده. خواګورو دونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د سیمه ایزو د نړیوالو ضرورتونو پر اساس د ایران د وسلوالو ځواکونو پیاوړي کېدل نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو. ورپسې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، او په آخر کې به له کرونا ویروس سره د مقابلې لپاره د نړیوالو هڅو او د روسیې د واکسین د بریالیتوب په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو. خواږه اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی fasttoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د اټومي موافقې راتلونکی له امریکا سره تړاو لري. امریکا به د اټومي تړون ته ورستنه شي او په خپلو ژمنو دې عمل وکړي. او د افغانستان د سولې د مراکچو ډوې لوغړې په زوره هیواد ته ورستنول کیږي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د اټومي تړون راتلونکی له امریکا سره اړوند دی. زموږ خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي شورا مشر محمد بکیر کلیباپ ویل د اټومي موافقې راتلونکی له هغه پوښتنې سره تړاو لري چې ځواب یې له امریکا سره دی. کلیبا پرون د روسیې د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ له کارپوهانو سره په غونډې کې وویل، کچېرې ټاکل شوې وي نور هیوادونه له اټومي تړونه ګټه پورته کړي او یوازې ایران یې بایلونکې وي، نو بیا دا څرنګه یوه پایداره موافقه کېدلی شي؟ د ایران د پارلمان مشر محمد بکیر کلیباف زیاته کړه، د ایران غوښتنه د ټولو بایکټونو ختمېدل دي، په دې ډول چې د ایران خال د دغو بندیزونو اغیز په خپل ژوند باندې وویني. هغه وویل، ایران د سیمې له تاوتریخوالي په ډک چاپیریال کې د روسیې په شمول له دوستو هیوادونو سره د سیمه ییزې ملګرتیا د پراخولو کوشش کوي. امریکا بیا د اټومي تړون ته ورستنه شي او خپلې ژمنې اجرا کړي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر پیغام کې له اټومي تړون د امریکا غیر قانوني او اړخیزه وتلو ته په اشاره سره ټینګار وکړ، امریکا به د اټومي تړون ته ورستنه شي او په خپلو ژمنو دې عمل وکړي. هغه ویل، د امریکا وه چې له اټومي تړون نه ووتله او دغه موافقې خلاف ورزي وکړه. پر دې اساس دا واشنگټن دی چې بیا د اټومي موافقې ته ورستون شي او خپلې ژمنې اجرا کړي. جواز ظریف وویل، د امریکا نوي ولسمشر جو بایډن بین انتخاب کړي یا د پخواني ولسمشر ټرمپ له ماتې خوړلو سیاستونو جلا شي یا دا چې د ټرمپ په ماتې خوړلو سیاستونو باندې تکیه وکړي. جواز ظریف زیاته کړه، د امریکا د پخواني ولسمشر ټرمپ په ماتې خوړلو سیاستونو باندې ټینګار به یوازې له ځان سره نورې ماتې رامنځته کړي. د قاسم سلیمانی او د ابو مهدی مهندس بدل به واخیستل شي. تسنیم خبری اجانس راپور کړی د ایران د اسلامی جمهوریت د قضایی قوې مشر آیت الله سید ابراهیم رئیسی د عراق د بغداد هوایی ډګر ته د رسیدا په وخت په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د امریکا لخوا د مقامات د قومندانانو د ټیرور جنایت به ځواب ورکړل شي. وویل شهید قاسم سلیمانی او شهید ابو مهدی المهندس له ترهګارۍ سره د مبارزې اتلان وو. هغه بیګا په بغداد کې په هوایی ډګر کې د حاج قاسم سلیمانی او د ابو مهدی مهندس د درنښت په مراسمو کې په ګډونکارو سره د اسلامي دنیا د دغو دوو سرلوړو شهیدانو د ستر مقام درنښت وکړ. آیت الله رئیسی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی او د عراق د ولسی بسیجواک الحشد الشابی د مرستیال ابو مهدی المهندس د شهادت په ځای کې پښتون سره وویل په دغه ځای کې د ایرانی او د عراق وینه له یو بل سره یو ځای شوې ده او دلته د امریکا جنایت او د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ترسره شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایي قوې مشر ابراهیم رئیسی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې دغه دوه ستر شهیدان نه یوازې له ایران او عراق سره بلکې له ټول اسلامي امت او بشریت سره اړه لري زیاته کړه د الهي انتقام لسونه تل د ملت له لسونو راوتلې دي او راوبځي. هغه له داعش ترهګرۍ ډلې د امریکا ملاتړونو ته په اشارې سره وویل امریکا په خپله داعش ډله جوړه کړه او ملاتړ یې کوي او واشنګټن دغه ډلې ته ټول مالي وسلوال او استخباراتي امکانات ورکوي او د دغه ډلې په وسیله مسلمان ملتونه وژني او هغه کسان چې د داعش په مقابل کې درېږي بیا وژني. امریکا او اروپا به سعودي عربستان ته وسلې ورنکړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر سید کمال خرزی د یمن د خلکو پر ضد د جنگ د سمدستي ختمېدا په همت باندې ټینګار سره له امریکا او اروپایي هیوادونو څخه سعودي عربستان او متحد عرب اماراتو ته د وسلو د استولو د بندېدا غوښتنه وکړه. د ایران د خارجي اړیکو د ستراتیژیکي شورا مشر کمال خرزی د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي مارټین ګریپت سره په کتنې کې په یمن کې د جنگ د ختمولو لپاره د مثبتو نښو د رامنځته کېدا هرکلی وکړه او ډاګینه کړه. متحد عرب اماراتو سعودي عربستان د یمن په دغه ورانوونکي جنگ کې د مهمو لوبغاړو په توګه هیڅ بریا نه ده لرلې. کمال خرزی ویل اوس چې د یمن د جنگ د ختمولو لپاره فرصت رامنځته شوی دی هیله من یم چې امریکا له سعودي عربستان سره د وسلوالو او د استخباراتي ملګرتیاو د غوڅولو په هکله په خپل دریځ کې رښتونکي واوسي او له امریکا او اروپایي هیوادونو څخه سعودي عربستان او متحد عرب اماراتو ته د وسلو د صدرېدا په غوڅېدا سره د یمن د جنگ د ختمېدا زمینه برابره شي. د افغانستان د سولې د مرکچي ډلې غړی کابل ته ورستنیږي. تسنیم خبری اژانس راپور کړی دی له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د مرکچي ټیم نامتو غړی چې د ولسمشر اشرف غنی د نه محبوبیت او د موقته حکومت د جوړېدا د احتمال په هکله یې سره نظر څرګند کړی دی ټاکل شوي ده چې په زوره کابل ته ورستون کړی شي. د افغانستان رسنۍ شوکړه محمد امین احمدی چې په تیرو میاشتو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو هکله یو شمېر قرار څرګندونې کړې دي ټاکل شوي ده چې په زوره کابل ته ورستون کړی شي. محمد امین احمدی په شوا شوی غږیز پیغام کې ویلی وو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دنیا کې محبوبیت لري او په هیواد کې موقته حکومت جوړیدونکی دی. د بهسود ولسوالۍ مظاهره چانو وسلې نه لرلې. تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی دی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل د حقیقت معلومون کې پلاوی د تحقیقاتو پر اساس په بهسود ولسوالۍ کې له مظاهره چانو سره وسلې نه وي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویل د حقیقت معلومون کې پلاوی د راپور او تحقیقاتو پر اساس هغو کسانو چې په تېرې جمعې ورځې د بهسود ولسوالۍ په حساول سیمه کې په مظاهرو کې ګډون کړی وو او له کابله یولس ملکي وګړي وژل شوي او یو دېرش نور ژوبل شوي وسلې نه درلودلې. امریکا اټومي کلنګ غواړی هیواد یې زمون خبریال راپور کړی. امریکا چې نور هیوادونه په اټومي کلنګ اخیستلو ترنوي په خپله یوازینی هیواد دی چې په دنیا کې تر ټولو ستر اټومي سلاکوټ لري او اټومي بمونه هم استعمال کړي دي. د چین نړیوال رادیو په راپور کې د ایران د روسیا او د چین پر ضد د امریکا د ادعا وړ تورونو ته په اشاره ویل کله چې ایران یو میاشتې مخکې ویل په اټومي تړون کې د امریکا د ژمنو د نه اجرا کېدا پیله د یورینیمو د پخالو 70% ته ورزیاتوي. د امریکا خارجه وزاره سمدستي ایران په اټومي کلنګ اخیستلو تورن کړ، خو روسیا او نور ډېر هیوادونه باور دي چې امریکا په اټومي تړون کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او پر دې اساس واشنگټن د دغه کار مسؤول دی. جرمنی، سویډن او پولینډ د روسیې ډیپلوماټان وویستل. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د روسیې او د اروپایي اتحادیې ترمنځ د تاوتریخوالو له زیاتېدا سره په یو وخت د جرمني، د سویډن او د پولینډ خارجه وزارتونو بېګا په جلا جلا بیانیو کې له خپلو هیوادونو د روسیې د یوه یوه ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. د جرمني، د سویډن او د پولینډ دغه غږمل اقدام د دغو دریو هیوادونو د ډیپلوماټانو د ایستلو لپاره د روسیې فیصلې ته په غبرګون کې ترسره شوی دی. لاسیمی د امریکا اسکر زر استل کیږي. د عراق د نوجبا اسلامي مقاومت غورځنګ ویان نصر الشمری په نږدې راتلونکي کې له عراق څخه د نیوګر اسکرو د وتلو اټکل وکړ او ویل په لبنان او عراق کې مقاومت غورځنګ نه یوازې د قدرت په معادلې کې اغیز لري، بلکې په دغو هیوادونو کې د قدرت د معادلې د خلکالو اصلي عنصر هم دی. او د یمن خلکو د تیرېګرو پر ضد مظاهرې وکړې. زمون خبریال راپور کړی د یمن په زرګونو خلکو په سوکتره جزیرې کې د متحد عرب اماراتو په پوښښ کې د صهیونیست رژیم په شتون باندې اعتراض کې سترې مظاهرې وکړې. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران یو عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې د سیمه ییزو د نړیوالو ضرورتونو پر اساس د ایران د وسلوالو ځواکونو پیاوړي کول نومیږي. د ایران د ټولو وسلوالو قواو قومندان حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای د 1455 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 19 نیټه له حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سره د هوایي ځواک د تاریخي بیا د کلیزې په مناسبت وړ مورز د پوځ د هوایي ځواک او د پیهوا برخې له یو شمېر قومندانانو سره په کتنې کې د قدرت د تولیدولو یوه بېلګه له سیمه ییزو او نړیوالو ضرورتونو سره سم د وسلوالو ځواکونو پیاوړي کول وګڼل. هغه حضرت د ایران د وسلوالو ځواکونو د وروستیو پوځي منرو د ترسره کېدا په درنا کولو سره زیاته کړه، د بایکاټ په شرایطو کې د دومره جبه او د سترو پوځي منرو ترسره کول په حقیقت کې د هیواد په وسلوالو ځواکونو کې د مهمو کسانو په لاس د ملي امنیت امنېدل دي او دغه ډیره د ویاړ خبره ده. له ویاړ څخه ډک دغه حرکت به د عوام کې پرون په بندر آباد سیمه کې د پوځ د مشر بوري جنرال محمد باکری، د سپاه پاسداران ځواک د مشر جنرال حسین سلامی، د سپاه پاسداران د سمندري ځواک د قومندان بوري جنرال علی رضا تنگسری او د ځینو نورو پوځي او حکومتي چارواکو په ګډون سره د سپاه پاسداران ځواک له کښتیو سره د 340 جنگي کښتیو او د مرستې د کښتیو د ځای کېدا مراسم هم ترسره شول. دغه جنگي کښتۍ د ډول ډول توغندیو او راکټونو د وړلو او د ویشتلو وړتیا لري. د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست له جنگ او تاوتریخوالي څخه ځان لرې ساتل دي، خو د ګواښونو په مقابل کې دغه وس لري چې د امنیت او د ثبات له ګډوډونکو عناصرو سره په قدرت سره مقابله وکړي. له نړیوالو او سیمه ییزو ضرورتونو سره سم د ایران د وسلوالو ځواکونو د پیاوړي کولو اهمیت په همدې زمینه کې د جاجوانې وړ دی. د سیمې حالته کتنه د خودنه کوي. د امریکا هدف له سیمه ییزو ګواښونو سره د ایران ښکېلول دي. دغه بهیر په پارس خالی سیمه کې د پوځي ایتلافونو د جوړولو په شمول په اقداماتو او د سیمې له ځینو عربو واکمنانو سره د صهیونیست رژیم د اړیکو د دکېدا په دسیسو او سیمې ته د اسرائیلو د پښې د ازادولو په شان اقداماتو سره تعقیبېږي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای او وړ مورز په خپلې وینا کې دغه حقیقت اشاره وکړه چې د سیمې د ځینو عربو هیوادونو ستره غلطي دا ده چې خپل ملي امنیت له پردیو هیوادونو غواړي او د میلیونونو ډالرو په لګولو سپکوي او د سپکو خبرو له اورېدو سره سره په نهایت کې د دوی امنیت نه تمیږي. هماغه ډول چې د مصر او د تیونس د تیرو څو کلونو پیښو او یاد د ایران د پخواني بچا محمد رضا پهلوي په برخلیک کې مو ولیدل. په پارسالی سیمه کې لاسیمې د ورخوا هیوادونو د ځواکونو شتون چې په هر نوم او عنوان سره وي د سیمې د امنیت پر ضد ښکاره ګواښ او د کړکېچ او د تاوتریخوالي د رامنځته کولو زمینه جوړوونکې ده. د پارسالی سیمې تاریخ د دې ښودنه کوي چې ته په دغه سیمه کې د پردیو ځواکونو شتون د جنګ د تفرقې او د اختلاف او د ناامنیت له رامنځته کولو پرته بل هیڅ نتیجه نه ده لرلې. لسیمه او رخوا دغه پردیز وکونه په خپل دغه ورنکون کې حرکت کې هتا د فارس خلیج د نوم د تحریفولو او د تاریخي هویت د بدلولو کوشش کوي. په فارس خلیج او عمان سمندر کې د امریکا په مشرۍ د پوځي تلاپونو جوړول په حقیقت کې د فارس خلیج او د عمان سمندر د نامنکولو لپاره یو حرکت دی. تا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا د تهران د پښتو خبرونه خوښو مينوالو شاو نیکمرغه سهار درته غواړم دوستانو. وسم زفات میستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلباغې د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جماد الثانی څلورمې خور له شپږویشتمې او د 2021 میلادي کال د فروری له نهمې نیټې سره سمون خوري. یو زر څلور سوه څلور دېرش کاله پخوا د اتم هجری قمری کال په جمادی الثانی میاشت کې د ذات السلاسل جنگ د مسلمانانو په بریالیتوب سره پای ته ورسید. د دغه جنگ د رامنځته کېدا علت پر مدینې منورې د برید کولو لپاره د یوې ډلې مشرکانو برابرې دل و. له دې خبره د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په خبرې دا پسې هغه مبارک د یوه مهاجر تر قمندانۍ لاندې یو شمیر مسلمانان له دښمن سره د مقابلې لپاره واستول، خو دغه ډله وروسته له دې چې د دښمن له پوځي امکاناتو خبره شوه نو بیرته ستانه شوه. پیغمبر اکرم یو بل کس په دغه ماموریت واستوه، هغه هم د پخوانی قومندان په شان له کافرانو سره په مقابله کې پاتې راغی او د ستنېدا په وخت د دښمن د ځواکمنېدا خبر راوړ. بالاخره رسول اکرم حضرت امام علی علیه السلام ته له دښمن سره د مقابله ماموریت ورکړ. حضرت امام علی علیه السلام د غافلګیری له اصله په استفاده سره پر دښمن حمله وکړه او هغوی یې تتپاره کړل او په بریالیتوب سره یې مدینې ته ستون شو. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د حضرت امام علی علیه السلام په بریالیتوب دومره خوشاله شو چې د اسلام د لخر دستانې دا په وخت په خپل د هغوی ارکلې ته ولاړ. ډیرو سیرت لیکونکو او مورخانو د عادیات سورې نزول د همدغه مهم او بریالي جنگ په اړه کنلې دي. شپږ سوه شپاړس کاله پخوا د اته سوه شپږویشتم هجري قمري کال د جمادی الثانی په شپږویشتمه نیټه د عراق په نجف اشرف ښار کې یو مسلمان عالم او فقی شیخ جمال الدین مقداد هلی اسدی وفات شو. د هغه د زیږیدا ورځ په اړه معلومات نه دی ترلاسه شوی، خو مسلمه ده چې په عراق کې د هیله اوسیدونکی و. هغه په عالمانو کې د فاضل مقداد په نوم مشهور و او د محمد بن مکی له نامتو شاګردانو او تربیت شویو کسانو څخه ګڼل کېده. هغه د خپل استاد په بشپړه او فقهي اصولو تفسیر کې ګڼ شمېر کتابونه ولیکل. له فاضل مقداد ډېر آثار په یادګار پاتې دي چې پکې آداب حج او آیات الاحکام ته اشاره کولی شو. دوه څلوېښت کاله مخکې د 1455 هجري لمریز کال د سلباغې د میاشتې په 1 نیټه د باچا رژیم جنرالانو په تهران کې د پوځي حکومت نیټه زیاته کړه. دوی په دغه اقدام سره نیت درلود د هوایي ځواک له انقلابي پرسنلو سره د ولسي ځواک د مرستو چې د شاهنشاهي ګارډ ځواک لخوا پرې حمله شوې وه مخنیوی وکړي، او احتمالا حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه او په انقلاب کې نور اغیزمن کسان ونیسي یا یې ووژني. خو د اسلامي انقلاب ستر رهبر په زیرتیا او اوخیارتیا او د موقع په پیژندنې سره له خلکو وغوښتل چې د پوځي حکومت مقرراتو باندې سترګې پټې کړي. انقلابي ولس هم د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه په فرمان په پوهېدا سره واټونو ته راووته، او نښتې او اخو ډب نور هم پراخ شو، او په تهران او نورو ښارونو کې د باچا د وروسته رژیم پوځي مرکزونو ته هم وغځېد. دا په داسې حال کې و چې پوځیانو هم له ولس سره مخامخېدو ته تیار نه وو، او له هغو ډېر پرسونل له انقلابیانو سره یو ځای شول. له بل خوا د باچا رژیم تالی څټې لومړی وزیر شاپور بختیار چې په بشپړ ډول یې کنټرول له لاسه ورکړی و، په خپلو وروستیو هلو ځلو کې د رژیم او همداراز د خپل غیر قانوني حکومت د ساتنې لپاره خپلې ټولې هڅې وکارولې. هغه ساواک په نامه د باچا د ویرونکي امنیتي ادارې د رنګولو او د بیت المال د نغرونکو وزیرانو د محکمې لپاره د مشرانو جرګې ته د یوې مسبدې په وړاندې کولو سره په تلویحي ډول د باچا په ګوډاګي رژیم کې په پراخ فساد او ویرونکي حکومت پښتون اعتراف وکړ. ده سباون
لسیزا
ده تهران رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی و منی عزیزانو و سمزا فاطمی لخپل محترم همکار
حمید سیما سلام
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ده اسلامی انقلاب د بریالی توب د کلیزی پا اکلا د سباون د لسیز ترنوان لاندی پروگرام تاسو تا ورانده کرو. هیل ده چتر پای را سره د اوریدو فرصت ولری.
خوګو دوستانو د ایران اسلامي جمهوریت همدا اوس د اسلامي جمهوري نظام د ژوند د درې څلوېښتم کال د پیلولو په درشل کې دی. نن سبا د ایران ملت په داسې حال کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب کلیز لمانځي چې له ځان سره د پرمختګونو د وسونو او د تجربو ارزښتمنه پانګه لري، او یقینا په دغې پانګې باندې تکیه کولو سره د اقتصادي، سیاسي او د پوځي موضوعګانو په زمینه کې په ټولو خنډونو بریالی کېدلی شي. د ایران د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره په ټولو ډګرونو کې ستر بدلون رامنځته شوی دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی، د اسلامي جمهوریت د اروخات بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رحلت د کلیزې په مناسبت په یوې وینا کې د بدلون غوښتنه، تحول انگیزی او د بدلون رامنځته کول د حضرت امام خمینی تر ټولو مهمې ځانګړتیاوې بللې او ټینګار یې کړی. باید د حضرت امام خمینی له دغو عملیاتی او نرم او زری ځنګړتیاو په درس اخستلو سره په ټولو زمینو په تیر بیا په هغو زمینو کې چې به خوځښتوال مو پکې درلودل دي یا شاته پاتې تو مو پکې درلودل د خکیدا او د پیاوړی حرکت په لور د ګړندې ګروهنی او د بدلون کړچار په جدیت سره تعقیب کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د بدلون رامنځته کوونکې روحیې په رڼا کې د رامنځته شویو بدلونونو په بیانولو کې د مطالبې کولو روحیې ته د ایران د ملت د تسلیمېدا د روحیې بدلېدا ته په اشاره سره ویلي دي. یو وخت چې چا حتی تصور نه کوه داسې ورځ به راشي چې د امریکا په حق له خبره وکړو، خو امام خمینی د سترو قدرتونو په لیتوګو کې د بدلون پر رامنځته کولو سره دوی سپکړل او ثابت یې کړه چې د نړۍ سر زوري گزار خوړون کې دي، چې دغه حقیقت د پخوانی شوروي په دړې وړې کې دا او د امریکا په نن سبا حالاتو کې په بشپړ ډول ښکاره دي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود د هیواد عملی حرکت او پرمختګونه دفاعي وسونه او د دفاع سرحد ته نږدې رسیدل او په سیاسي ډګر کې د ایران د اسلامي جمهوریت قدرتمنه څیره له حضرت امام خمینی څخه په وروسته پړاو کې د بدلون حرکت او د پرمختګ بیلګې بللی او په دې خبرې په ټینګار سره یې چې موږ د دوی جوګه یو چې د هیواد او د نظام په بیلابیلو تمدني برخو کې بدلون رامنځته کړو. د بدلون لومړنی شرط له دښمن او دښمنیو څخه نه ویریدل وبلل. د ایران ملت د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له لومړیو څخه تر نن ورځې پورې د دښمنانو د ټولو فتنو د سیسو په مقابل کې ولاړ دی او د دښمنانو په مقابل کې د نفوذ نه منلې ثابت کړی دی.
د ایران اسلامي جمهوریت نظام له استکباري قوتونو سره په مقابله کې په دینی ارزښتونو باندې په تکیه کولو او د نړۍ د قدرتونو د یو اړخیز سیاستونو په نفي کولو سره په خپلو لاسونو د ملتونو د برخلیک د ټاکلو په اکله نوي پیلګه وړاندې کړه. د سیاسي مسایلو کارپیژان حامد الخلیفه د ایران د اسلامي انقلاب د ځانګړتیاو په بیانولو کې وایي په ایران کې د اسلامي انقلاب بریالیتوب د شلمې پیړۍ د دوهمې نیمایي یوه تر ټولو ستره پیښه ده او د ایران اسلامي انقلاب ډیر ملتونو او هیوادونو ته تر خپل اغیز لاندې وروستل او د خپلواکۍ غوښتنې او د ازادۍ غوښتنې لپاره یې د مبارزو ډلو او غورځنګونو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړل. د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره له ایران څخه د امریکا لاسونه لنډ شول. دغه بدلون په سیمه کې د امریکا سیاسي او پوځي معادلات بدل کړل. د سیاسي علومو څیړان د اوتوپوانتون استاد سید عبدالله متولیان وایي د جنگ د ترور او د اقتصادي بایکاټونو په شان د بهرنیو په مقابل کې د ایران د ملت پایداری امریکا د ایران د حکومت د نسکورولو په بیلګې کې د بدلون د راوستلو په فکر بوخته کړه. په دغه کرچار سره د ایران په اکله د امریکا د مطالعاتي مرکزونو د تحقیقاتو نتیجه په حساب او پلان شوي ډول د نسکورولو د پروژې د تدوینې دا سبب شوه.
د ایران په ضد امریکا غلیمانه اقدامات او کرچار دغه حقیقت په ډاګه کوي چې امریکا په پرله پسې ډول د ایران په ملت باندې د خپلې غوښتنې د تپلو لپاره د یو فرصت ترلاسه کولو هڅه کوي. امریکا په خپلو ناوړو اقداماتو سره هڅه کړې ده ایران په داخلي او دغه راز په سیمیز ډګر کې له یو پراخ کړکېچ سره مخ کړي. د ایران ملت د مرغومي د میاشتې د نهمې نیټې د لاریون په شان په خپلو تاریخي حرکتونو او د ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی او د هغه د نورو ملګرو د جنازې په بې ساري مراسمو کې چې د بغداد هوایي ډګر د باندې د تیر میلادي کال د جنوري د میاشتې په دریمه نیټه د امریکا په ترهګرې حملې کې شهیدان شوي وو په ملیونو ګډون سره په خپل موقعیت پیژندلو بصیرت سره د اسلامي انقلاب په تاریخ کې تلپاتې ورځې رامنځته کړې. د ایران اسلامي انقلاب د نړۍ د ډیرو انقلابونو په پوټه د وخت په تیرېدا سره له خپلو لومړنیو ایډیالونو او ارزښتونو واټن وانخیست او په بشپړ او په تکاملي او بشپړون کې حرکت سره د سیاسي او د ټولنیز ژوند په ډګر کې د حق غوښتنې د بهیر په بلګې بدل شوی دی. د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی له نظره ایران درې مهمې ځانګړتیاوې لري. لومړی ځانګړتیا د اسلامي انقلاب د ارزښتونو د اغېز شیندنې دوام دی. دوهمه ځانګړتیا د نړیوالو قدرتونو په ملاتړ باندې لا تکیې پرته د حقیقي خپلواکۍ ساتل، او دریمه ځانګړتیا هم په انقلابي لارې کې د مخ په وړاندې د حرکت دوام دی.
دوستانو، حقیقت دا دی چې نن سبا د ایران ملت د سلطې د نظام په مقابل کې د یوې بیلګې او د قدرت د مقاومت د یوې نښې په توګه ګڼل کیږي چې توانېدلی په سیمه کې د امریکا بیلتون غواړي پلانونه او دسیسې له ماتې سره مخامخ کړي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د شهید قومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی لخوا د داعش ترهګرې ډلې د خلافت په رسمي ډول اعلانول داسې ستره پیښه وه چې د ایران د ټولنې لپاره یې د تل لپاره ویاړ ثبت شو. د ډګر جنرال قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې د لمانځلو د کمیټې له غړیو او د دغه لوړ مقام شهید له کورنۍ سره په کتنې کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی وینا په دغه تاریخي حقیقت باندې ټینګار دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د ډګر جنرال قاسم سلیمانی شهادت یوه تاریخي پیښه وبلله او د ایران د خلکو لپاره په ملي اتل او د اسلامي امت په اتل د شهید سلیمانی بدلی داته په اشاره سره زیاته کړه. د دغه خبرې علت چې شهید سلیمانی د ایران د ملت اتل شو او د خلکو بیلابیلو پرګنو او حتی هغو خلکو چې تصور نه کېده د قاسم سلیمانی احترام وکړ او په کله یې خپل احساسات څرګند کړل. دا و چې قاسم سلیمانی د ایران او د ایرانی کلتور د ارزښتونو ورایښت او ځلا و. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د شهید جنرال قاسم سلیمانی د ارزښمن حرکت د پایداری او د اغیز شیندنې په بیانولو سره جوته کړه. شهید قاسم سلیمانی له بلې خوا د اسلامي امت په اتل هم بدل شو، ځکه چې د دغه ګران کس روحیات او شهادت په اسلامي نړۍ کې د مقاومت د بسیچ کېده او د رامنځته کېده رمز دی، او د اسلامي نړۍ په هر سیمه کې چې د استکبار په مقابل کې د مقاومت بنسټ موجود وي د شهید سلیمانی نوم هلته شته. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواکمن قومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی د یوه پوځي ستراتیجیست یعنی د پوځي ستراتیژۍ د جوړونکي په توګه له ترهګرۍ سره په جنګ کې د امریکا ادعاګانې ښکاره کړې. هغو اقداماتو چې قاسم سلیمانی د مقاومت په جغرافیایي کې انزور کړل د سیمې د ویشلو لپاره د امریکا او د اسرائیلو پلان له ماتې سره مخامخ کړ. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د غراز د قوم ولایت د خلکو د 1450 هجری لمریز کال د مرغوم د میاشتې د 19 نیټې د پاڅون د کلیزې په مناسبت په یوې وینا کې د ایران د اسلامي سیمه ییز شتون معنا او منطق د ایران د اسلامي جمهوریت د پلویانو او د دوستانو پیاوړي کول وبلل او وی ویل په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت شتون ثبات رامنځته کوونکی او د بې ثباتۍ ختمونکی دی، هم هغه ډول چې ټولو خلکو دغه حقیقت په سوریه او عراق کې ولیده.
حقیقت دا دی چې نن سبا د ایران په مقابل کې د ظلم او د کفر او د استکبار یو پراخه جبهه شته چې هڅه کوي په هر وسیله چلول او امکاناتو سره د ایران اسلامي نظام شاته کول او تسلیمیداته اړ باسي. تیرو دوه څلوېښتو کلونو خودلا د ایران ملت د ایمان په قدرت او ملي اراده سره د امریکا په مقابل کې مقاومت کړي او نن سبا به هم په مشکلاتو بریالی شي. د څه د پاسه څلوېښتو کلونو پوځي او غیر پوځي تجربې دغه خبره ثابتوي چې د ایران ملت په خپلو دښمنانو د بریالیتوب ظرفیت لري. هم هغه ډول چې د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی په ډاګه کړی ده چې باید پیاوړی شو. کچیرې پیاوړی نشو دښمنان به لتمې تیری او تجاوز لاس وانخلي. د ایران اسلامي انقلاب په دفاعي او اقتصادي زمینو او نورو زمینو کې د دښمن د جبهې په مقابل کې د بریالیتوب لپاره ډیر لوړ ظرفیتونه لري. البته دغه ټکي ته باید پام وکړو چې دښمن د ایران ملت د گزار د ورکولو لپاره له هڅې ناهیلې شوی نه دی او په پرله پسې ډول د ایران د ملت په اراده کې د شک د رامنځته کولو هڅه کوي.
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې په اکلمو پروګرام واورېده. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسه. کورونای بحران او نړیوالې هڅې
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
لا کورونا وایروس سره د مقابله لپاره د نړیوالو هڅو او د روسیې د جوړ شوي واکسین مخکښ کېده او پر فایزر د بی اعتمادۍ د لړۍ د زیاتېدا په اړه له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، څه د پاسه یو کال کېږي چې نړۍ د کرونا له مرګونی ویروس سره لاس او ګریوان شوې ده. کووډ 19 ډوله ناروغي یا هم هغه کرونا ویروس د 2019 کال د دسمبره
په نړۍ کې خور شوی او تر دې دمه یې په نړۍ کې څه د پاسه 1.6 میلیون کسان ککړ کړي چې له دغو کسانو کابو 2.3 میلیون کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په نړۍ کې کرونا ویروس د خپرېدا له امله له هماغه پیله د دغې ناروغۍ په ضد د واکسین د جوړولو لپاره درمل جوړونکو شرکتونو څېړنې او ازمیښتونه پیل کړل. اوس د نړۍ ځینو درمل جوړونکو داخلي او بهرنیو شرکتونو د واکسین د تولید مرحلې په نهایي کې دا اعلان کړی دی او انساني ټیسټونه یا کلینیکي ټیسټونه یې پیل شوي دي. په عین حال کې تر دې دمه طبي ټولنه د خطرو او تاوانونو له پلوه له ځینو واکسینو د استفادې په باب یو شان نظر نه لري. د واکسین برابرول یوازې یوه تجارتي معقوله نه ده، بلکې یوه بشپړ حیاتي موضوع ده. په کووډ-19 ډول ناروغۍ کې د ویروسونو د کرونا له کورنۍ له یوې نوي ویروس سره مخامخ شوي یو او دا ویروس هم هغه راز ډیر ناپیژندل شوي اړخونه لري.
د روسیې د روغتیایي چارو وزارت څو میاشتې مخکې په پیل کې په نړۍ کې د سپوتنیک وی په نامې سره کرونا واکسین ثبت کړ. دغه واکسین په ګامالیا مرکز جوړ شوی او په سپین روسیې، متحده عربي اماراتو، وینزویلا او نورو هیوادونو کې د کلینیکي ازمایښتونو دریمه مرحله هم وتلی دی. د روسیې کورونایي واکسین د جزئیاتو مطالعه په 90% ترلاسه کوونکو باندې بریالیتوب نندارې ته وړاندې کوي. څېړنو ویلي دي د سپوتنیک وی نومې کورونایي واکسین دفاعي قدرت د فایزر واکسین په څیر له ورته ډیرو واکسینونو څخه 15 برابره برلاسه دی او تضمینوي هغه 90% کسان به چې دغه واکسین ورکړل شوی په کورونا وایروس کې. د سپوتنیک وی نومې واکسین په جوړولو کې د انسان د سرماخوردګۍ یا همغه د زکام له دوو عواملو ویروسونو څخه استفاده شوې ده چې د کورونا ویروس جنونه چې په هغې کې د مزغو د ګل په څیر یو پروټین جوړوي د بدن داخل ته منتقلوي. دغه سطحي پروټین له انساني سلولونو سره په یو ځای کې دا سره سلول ته د ویروس د واردېدو او زیاتېدو امکان برابروي. په روسیه کې د ګامالیا مایکروبیالوجی او ایمونالوجی د مرکز مدیر الکساندر کینټزبرګ د دغه واکسین په باب وایي په هغو کسانو کې چې واکسین ورکول کیږي کووډ-19 ناروغي په ډیر احتمال سره د پوزې د بهېدو، ټوخي او د پټې یا نړۍ تبې په بڼه ظاهریږي او ویروس په سږو ته وارد نشي. څه د پاسه 500 هیوادونو په واکسین کې په ټول کې 1.2 میلیارد ډوز غوښتنې کړي دي او ټاکل شوی ده دغه واکسین په برازیل، چین، جنوبي کوریا، هندوستان او نورو هیوادونو کې هم تولید شي. د روسیې سپوتنیک وی نومې واکسین لومړنۍ جوپه د پنجشنبه په ورځ ایران ته وارده شوې ده. د درملو او خوړو په ادارې کې د بیولوژیک و موادو او درمل د جوړولو او واردې د صلاحیت د تشخیص قانونی کمیشن په ایران کې د سپوتنیک وی نومې واکسین د بیړني مصرف مجوز صادر کړی دی. د روسیې سپوتنیک وی نومې ویروس د ایران په شمول په څه د پاسه 1400 هیوادونو کې ثبت شوی دی.
د روسیې د مستقیمې پانګونې له شرکت RDIF سره تر سره شوې موافقې په اساس ټاکل شوې ده د ایران په داخل کې دغه واکسین ګډ تولید هم تر سره شي. په اروپا کې پولند لومړنی هیواد دی چې د روسیې د جوړ شوي واکسین د پیچکاری کولو بیړنۍ مجوز یې صادر کړی دی. د رسمي احصایو په اساس په نړۍ کې 1.5 میلیون کسانو سپوتنیک وی نومې واکسین پیچکاری کړی دی. ارجنټاین او متحده عربي امارات په هغو 11 هیوادونو کې شامل دي چې په پریکنده توګه له دغه واکسینه له داخلي استفادې سره موافقه کړې ده. د جرمني صدر اعظم میرمن انګلا مرکل هم د واکسینو څېړنیز مرجع یا خپل الرایش موسسې ته د روسیې واکسن څخه د ملاتړ وړاندیز کړی دی. اوس روسیې ته لا زیات پام او نظرونه جلب شوي دي. روسیې د اروپایي اتحادیې لپاره په سپوټنیک وی واکسن کې د 100 میلیون ډوزو د تامینولو لپاره هم چمتواله اعلان کړی دی. لکه څنګه چې دغه واکسن نتیجې مشخصې شوې دي، اوس روسیې د اروپا د درمل جوړونې ارګان څخه د مجوز غوښتنه کړې ده. سپوټنیک وی نومې واکسن د پچکاري کونې له 28 ورځو تیرېدا وروسته 99.4% پورې مثبتې نتیجې لري. د سپوټنیک وی واکسن مخکښ کېده په داسې حال کې ده چې د امریکا فایزر نومې کمپنۍ واکسن چې د جرمني بیون ټک شرکت هم ورسره شریک دی، د امریکا مډرنا شرکت او د انګلستان د آکسفورډ موسسې واکسن یا استرازینکا شرکت په وروستیو 3 میاشتو کې د نړۍ د عمومي افکارو او د رسندویو د پام وړ ګرځېدلې دي. او څېړان د هغه واکسن د اغېز شیندنې په باب چې د جرمني بیون ټک او فایزر امریکایي شرکت تولید کړی دی باوري دي. په سختۍ سره ویل کېدی شي دغه واکسن تر کومه حده محافظت کولی شي. په هر حال دغه موده باید لا زیاته تر 5 میاشتو پورې وي. د امریکا د ټولنیزو او روغتیایي چارو د څېړنو موسسې یا KFF نظر سنجي د کرونا ویروس له واکسینیشن سره په دغه هیواد کې د درملنې د عملې د 90% برخې د مخالفت خودنه کوي.
د ایران د واکسین جوړونې د ټیمونو یو متخصص ډاکټر غلام رضا شکری د دغه بې اعتمادۍ د علتونو په باب ویلي دي. د فایزر او استرازینکا واکسین خطرناک تاوانونه مشخص شوي دي. د دغه واکسین ممکنه ده په بدن کې یو نسبي امنیتي سیستم رامنځته کړي، خو معلومه نه ده د یوې مودې له تیرېدا وروسته په بدن کې د دغه پیچکارۍ په وسیله څه بیولوژیکي بدلونونه رامنځته کیږي. هغه زیاته کړې ده کلونه کېږي چې نړۍ د ایډز وایروس لپاره د یو واکسین د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي، فکر کوي ولې تر دې دمه بریالي شوي نه دي. دا ځکه چې دا له ډیرو تیروتنو او آزموینو سره یو اوږد بهیر دی. د مثال په توګه د استرازینکا شرکت واکسین پلیټ فارم په هغه وایروس مشتمل دی چې د انګلستان په آکسفورد پوهنتون کې جوړ شوی دی. همدغه پلیټ فارم 2 کاله مخکې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ایچ آی وی ویروس لپاره کارول شوی او په کلینیکي فیز کې له سختې ماتې سره مخامخ شوی. په دې کې په افریقایي هیوادونو کې څه د پاسه 100 کسانو مطالعه چې کلینیکي ټیسټونه یې شوي وو د دغه واکسین له ترلاسه کولو وروسته په حقیقي بڼه له ایډز ناروغۍ سره مخامخ شول. خو د نړۍ په نن سبا ترنګلو حالاتو او شرایطو کې وینو دغه پلیټ فارم ماته خوړلې او د انګلستان په شمول د اروپایي هیوادونو په وسیله د کورونا وایروس لپاره د زلبیا کارول کیږي چې یو خطرناک بڼه لري. او د نړۍ د روغتیایي چارو د مؤسسې د واکسینونو په ټول کې د کواکس په نامه سره د یو ارزان بیا واکسین په توګه کم عاید لرونکو هیوادونو ته وړاندې کیږي. رسمی راپورټونه ښیي چې د فایزر په نامې سره درمل جوړونکي شرکت په خپل مخینه کې د تاریخ د درمل جوړونې تر ټولو ستره خلاف ورزي ثبت کړې ده. د امریکا د عدلي وزارت د رسمي ویب پاڼې د اطلاعاتو په اساس دغه شرکت په تیرو 1 کلونو کې د درملنې له خدماتو سره اړونده د خلاف ورزیو 10 موردونه درلودلي دي چې د درملو د محصولاتو د دودېدای تایید شوې نه ده. استرازینکا چې د سویډن برتانیا ګډ شرکت دی د خپل کار په دوسیې کې ډېرې زیاتې خلاف ورزۍ لري. د دغه شرکت تر ټولو اصلي خلاف ورزي د نه تایید شوو درملو د پلورنې تبلیغ دی.
دوستانو په هغو حساسو شرایطو کې د ځینو هیوادونو په تولید شو واکسینونو بې باوري چې د کرونا ویروس ناروغۍ یا پینډمی رامنځته کړي د درک وړ ده. په اوسنیو حالاتو کې د واکسینو د تامینولو په باب د ایران د روغتیایي چارو د وزارت سیاست په داخلي توان منیو تکیه ده. په عین حال کې بیړنیو شرایطو ته پام سره د ایران اسلامي جمهوریت د هغې شیندونکو او مخنیونکو اړخونو له رعایتولو سره په یو وخت له ډاډمنو سرچینو د واکسینو د تامینولو لپاره خپلې هلې ځلې په مرحلهوار ډول او په محدودې اندازې سره پیل کړي دي، څو د وخت په تیریدا سره د هیواد په داخل کې لاغس شیندونکو او توانمنو واکسینو تولید او یا په نړیواله سویه مطرح کړي. په ایران کې پټول کې په مختلفو پلیټ فارمونو کې د واکسن جوړونې نه پروژې روانې دي. د شفا فارمډ کرونا واکسن د حضرت امام خمینی د فرمان د اجرایی کمیشن په ملګرتیا سره د کلینیکی مطالعاتو او د انسټیټیوټ پاستور واکسن د مطالعاتو په چوکاټ کې چې د کیوبا هیواد په ملګرتیا سره تیار شوی دی د انساني ازمیخ دریم فیز ته وارد شوی دی. همداراز رازی واکسن هم د کلینیکی مطالعې کولو ته د واردېدا مجوز ترلاسه کړی دی او نور واکسینونه له کلینیکي ازمیښت په مخکې مرحله کې یا د حیواناتي مطالعاتو په مرحله کې دي.
خوږو دوستانو، له کورونا وایروس سره د مقابلې لپاره د نړیوالو هلو سلو او د غراز په فایزر شرکت کې د بې باورۍ او ورسره د روسیې د جوړ شوي کورونایي واکسن د مخکښ کېدا په اړه د ځانګړي مطلب وخت هم دومره و. نو تر بل وخته پورې مو په نیو من خدای سپارو.
الله مو مل او ملګر.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو، بریالي اوسئ.